دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږ ونډه لري خو تر ټولو لزیات ګواښ سره مخامخ دی. یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانایي ګازونو په تولید کې 0.1% کې ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون له امله له سختو ګواښونو سره مخامخ دی. یوناما په یو بیان کې چې تیر ورځ نا وخته په خپل وبپاڼه کې خبر کړي ویلي چې اوسمهال افغانستان د هغو اتو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه سوو د شمیر د ډېرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات سوی دی. له مزار شریف څخه د ترلاسه سوو رپورټونو له مخې پرون ماښام ناوخته د دغه ښار په اوومه ناحیه کې د چاودنې ږغ اورېدل سوی و. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارتې صلح په سیمه کې په یوه امنیتي حوزه کې سوې ده. سرچینې زیاتوي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان سوي دي. خوځونو نورو سرچینو ویلي چې دوی چاودنې سوي وي. تر اوسه د بلخ ولایت سیمه ییز طالب چارواکو د چاودنو د څرنګوالي له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش اداره وایي د طالبانو محدودیدونکې تعلیمي تګلارې د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د با کیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د طالبانو د واکمنې پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو ویلي چې د طالبانو محدودیدونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان جنو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هر کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له لوري د سباندې 1.5 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواده وایستل سي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د امریکا ځخ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. فلسطینیان د غزې تړانګې ته د نړیوالو بشري مرستو رسیدو ته سترګې په لاره دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي پوځ بیا د غزې پر بیلابیلو سیمو حملې کړې او خبرداری ورکړي چې ډېر ژر به ځمکني عملیات هم پیل کړي. اسرائیل د اکتوبر په 1 د دې هواد پر قلمرو د حماس د افراطي ډلې له برید وروسته په تیرو دیارلسو ورځو کې د فلسطینیانو پر سیمو پرله پسې بمباري کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په بشري مرستو بار ټکونه باید ډېر ژر د غزې تړانګې پر لور وخوځېږي. د امریکا سمندري پوځ یوې بیړۍ هغه توغندۍ او ډرون له منځه وړي چې په یمن کې د ایران اتحادیې حوسی اغیانو تغولی و. دا امریکا دا دفاع وزارت یو ویان وایی دا توغنده شایی پا اسرائیل که دا جنو هدفونو پر لور تغول سوی و. پا کانادا که دا یو سیک بیلتون پال مشر لوجل که دو روست دا هن او کانادا ترمینز نندرویو که اوس لحن دا یو چلویشت کانادای دیپلوماتان و تلیده. هند دوی اونی مخکی کانادا تویلی وچه خپل لسگون دیپلوماتان دی لده هیواد وباسی او گواشه کری و کداسی و نسی ده دی کسانو دیپلوماتیک خوندی تو بطری واقستل سی. کانادایی چارواکو بیا ده هند ده غشتنه لنریوال قانونه سرغرمونه بلاله و ده خبرونو پای. خبرونه مود امریکا جا آشنا رادیو تخواوریدل قدر من اوریدونکو زموش پدی خبرونه کی د افغانستان سیمه او نړی د اوسنوی حالات په اړه کی مهمه طالب لرو هله د خبرونه تر پای ماوري لومړی براسو دی رپورت چې د طالبانو حکومت غواړي د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ د یو کمربان یو لارې په نوښت کې شامل دو د لارو چارو د لټون چین ته یو تخنیکی هیئت واستوي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وړ مورز په بیجنګ کې د دغه نوښت په دریمه غونډه کې د ګډون وروسته ویلي چې د چین څخه په دغه نوښت کې د ګډون غوښتنه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شي جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت په دریم کنفرانس کې د ګډون وروسته د پنجشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چین څخه یې غوښتي چې اجازه دي ورکړي چې افغانستان هم د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز او یو کمربند او یوې لارې د نوښت برخه شي. عزیزی ویل چې حکومت به چین ته یو تخنیکي پلاوی واسي چې د پروتو خنډونو په اړه غور او تفاهم وکړي، خو هغه د نوې چې هغه کوم خوندونه دي چې په دغه پروژه کې د افغانستان د شمولیت مخنی ولیده. د چین پاکستان اقتصادي دلیل د دوه هیوادو ترمنځ یو پروژه ده چې بیجنګ پکې میلیاردونه ډالر پانګونه کوي، لوی لارې جوړوي، د برېښنا بندونه او دا ډول نور زیربنایي تاسیسات راغی. د چین پایتخت بیجنګ کې یو کمربند یوې لارې دریم د ورځنیا کنفرانس د اکتوبر په 18 او 19 د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې چین چې په ټول نړۍ کې پانګونه کوي باید په افغانستان کې هم وکړي. چین چې هر څه ته اړتیا لري افغانستان یې لري، لکه لیتیم، مس او اوسپنه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد خبریالان ته ویلي چې د چین سره طالبانو د حکومت تعامل په ځانګړي ډول یو کمربند یوې لارې د پروژې په برخه کې د دغه حکومت د اساسي پروګرامونو څخه یو پروګرام دی.
تعامل با چین در خصوص پروژه یک کمربند و یک جاده یکی از برنامه های اساسی امارت اسلامی بوده. خوشبختانه چین نیز علاقمند تشریک مساعی افغانستان در این خصوص است. پروژه یک کمربند و یک جاده یک پروژه تجارتی اقتصادی است که افغانستان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر به کشورهای خلیج، خاورمیانه، کشورهای اروپایی و بالعکس میتواند نقش مثبت داشته باشد.
بلومبرگ رسانه هم سمود مخی راپور ورکړی چې طالبان حکومت له چین او پاکستان سره توافق کړی چې یو کمربند او یوې لارې پروژه د افغانستان سره ونخلي. طالبان حکومت په تیرو سباندی دوه کلونو کې په افغانستان کې چینایانو د پنګول جلبول لپاره ډیری هڅې کړې. خود افغانستان د سوداګرۍ او پنګول د خولي د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی امریکا غاکته ویل چې چین په افغانستان کې په عمر پنګونه تر اوسه نه ده کړې. د نړیوال اړیکو یو کارپو طارق فرهادي یو کمربند یوې لارې په نوښت کې د افغانستان ګډون دغه هیواد په ګټه بولي او وایي چې افغانستان باید په سیمه کې د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي، ځکه چې د ښاغلي فرهادي په وینا د یوې خوا افغانستان طبیعي منابع لري او د بلې خوا د خپلو زیربناو د رغول لپاره دلری د کابل کوم هیواد چې افغانستان کې وازي اقتصادي ګټو په لټه کې وي او نور اهداف نه لري دا کارونه ترسره کړي ته یو خیر ده.
اما فعلا صادرات منابع متاسفانه شفاف نیست، قراردادها دیده نمیشه و ای هم سبب شمی است که افغانستان در انزوا.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اسرائیل د پنځشنبه په ورځ هم د غزه تړانګ پر بیلابیل سیمو هوایي بریدونه وکړل. په تازه بریدونه کې د غزه یو شمیر سویلي برخې هم د خوندې زون په توګه اعلان شوی وي. ویشل شوی دی. دا غبریدونه په داسې حال کې سوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو شارونو کې د فلسطین په پلوي مظاهره وسوي. نور تفصيل پر پورت کووري.
په اسرائیلو د حماس لبریدونو د کابو دوه اونۍ په تیریدو اسرائیلي ځواکونه د پنځشنبه په ورځ د غزې په بیلابیلو برخو کې اهداف په نښه کړل چې د یو شمیر ودانۍ څخه فضا ته لوګي پورته شول. په تازه بریدونو کې د غزې سوهیل هم بمبار شوی، هغه سیمه چې د اسرائیلو لخوا خوندې سیمه اعلان شوې وه. دغه اقدام د څه باندې دوه میلیون فلسطینیانو ترمنځ چې په دې تړانګ کې ژوند کوي ویر خبره کړې. تر اوسه څه باندې یو میلیون فلسطینیانو خپل کورونه پرېښي دي. د دغو بریدونو سره سره اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې مصر ته به اجازه ورکړي څو غزې ته محدودې بشري مرستې ولېږدوي. پر غزې د بمبار سره په یو وخت د متحده ایالاتونو د بیلابیلو ښارونو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرې شوې دي.
دا د نجات یا مذهب سره ارتباط نه لري، دا د انسانیت مسله ده، دا اساسي بشري حقونه دي. فکر کوم موږ باید هر څه یوې خواته پریدو او په دې غور وکړو چې بیګنا انسانان مړ کیږي، ماشومان ښځې په یوه دقیقه لمنځه وړل کیږي. دا ډیره د خواشینۍ وړ ده.
د ترکیه په استانبول کې هم د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د قونسلګریو مخته زرګونو کسانو د چهارشنبه ناوخته لاریون وکړ او د اسرائیلو بیرغ ته ور ورته کړ.
موږ د اسرائیلو د قونسلګری مخ ته یو او د بشر په وړاندې د اسرائیلو جنگي جنایات غندو. موږ باید یو ځای ودرېږو، ټول نړۍ، یوازې ترکیه نه، یوازې مسلمان هیوادونه نه، او حتی یوازې مسلمانان نه. دا د بشر په وړاندې جنایات دی او موږ باید د غزې له خلکو سره ودرېږو.
او د یونان په اتان ښار کې یو شمیر مظاهره کوونکو د اسرائیلو د سفارت مخته د یونان او اسرائیلو د بیرغونو په لیږدولو سره د اسرائیلو په پلوي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د هغو اسرائیلیانو عکسونه لیږدول چې د حماس لخوا برمته شوي او غزې ته وړل شوي دي.
نن دلته د هغو ټولو ملکی وګړو د خوشی کېدو لپاره غږ پورته کوو چې هغوی برمته کړي دي، په خاص ډول ماشومان، ټول مېرمنې او ټول کسان. ملکی وګړي چې هغوی له اسرائیلو بیولي په کال چې ډیر ژري بیرته ستانه کړي. موږ د سولې غوښتنه کوو، موږ د جګړې غوښتنه نه کوو. غواړو په منځني ختیځ کې په سولې او مینه کې ژوند وکړو.
د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د فلسطین په پلوي او د اسرائیلو پر ضد مظاهره وروسته له غزيات شوې چې د سه شنبه په ورځ د غزې پرې وروختون په بریټ کې کابو 1500 کسان وو وژل شول. په غزه کې روغتي چارواکي وایي د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 3500 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور چې اکثریت یې میرمنې، ماشومان او د پاخه عمر کسان دي ټپیان شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دهم د دې خبرونه مرکه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خواني سلاکار کیرولین ګلکوای د فلسطینی وسلواله ډلې حماس له منځه لپاره به اسرایل ته د غزې کنټرول مهم وي. نو موږ ویلي اسرائیل به د امریکا د جمهور رئیس بایدن هغه خبرې ته پام کوي چې وایي د غزې اشغال به تیروتنه وي. د میرمن کرولین سره شهناز نفیس مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې په روانه جګړه کې د امریکا ولسمشر سفر یو ناشنا پیښه ده او زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې زموږ دښمنان په دې پوه شي چې دا سفر د دې لپاره نه کیږي چې امریکا ځان وخی او یا هڅه کوي چې موږ ته ووایي چې څه باید وکړو، بلکې امریکا د اسرائیل سره د اسلامي نازیانو د دې ناوړه لعنت په مقابل کې ولاړه ده چې راپورته شوې دي. غزه د دوی په کنټرول کې ده
او نه یوازې د اسرایل دولت غواخ پیخی بلکې په لبنان کې د دوی ملګری او حزب الله چې د ایران لخوا اداره کیږي د انسانیت لپاره لعنت دی، دا د ټولو لپاره خطرناک دی او په ښکار ډول لومړی او تر ټولو مهم د اسرایل او په ټولو نړۍ کې يهودانو لپاره. نو زه فکر کوم چې د ښاغلي بایدن سفر د اسرایل سره د پیوستون د خودلو په توګه مهم دی او د دې پیغام روښانه کولو کې چې دا جګړه یوازې د اسرایل نه ده.
متحده ایالات تم لري چې اسرایل با غزه ته د بشري مرستو اجازه ورکړي. آیا تاسو فکر کوئ چې اسرایل با ولسمشر بایدن د غوږ ونیسي کچېره هغه دا مسله راپور تکړي؟
زه پوهیم چې د هغه موقف چې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن پرون د جګړې کابینې ته هم وړاندې کړو، خو زما په فکر دا ډېر بد کار دی. غزه په بشپړه توګه د حماس تر کنټرول لاندې ده، نو هر هغه څه چې غزه ته ننوځي له حماس پرته د بل چا لپاره نه دي، ځکه چې دوی غزه ته د توکو جریان سل په سل خپل کنټرول کې ساتي او همدارنګه غزه ته د تلونکو ټرکونو واکن ماینه کول لپاره هیڅ لار شتون نه لري. نه دا باور شته چې د ټرکونو تفتیش به د وسلو د راتک مخه ونیسي، بلکې لارې په خپل وسلې دي. نو دا یو ډیر ډیر بد کار دی. زه فکر کوم چې بلنکن لا دمخه په اسرائیل ټینګار کوي چې ټرکونو ته اجازه ورکړي. زه پوهیږم چې دلته د ملي امنیت سلاکار سوفیانا کې وویل چې اسرائیل د مصر نه د غزې تړانګې جنوبی برخو ته د لاریو د ننوتلو محدودیت سره موافقه کړې و، او زه فکر کوم چې دا یو لوی لوی تیروتنه ده. خو بیا تاسو پوهیږئ کله چې تاسو یو ملګری لری نو تاسو په پام کې نیسئ. خو یو ځل بیا تاسو پوهیږئ زه فکر کوم چې دلته اسرائیل مخداده چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، لکه څنګه چې موږ تل کوو، لکه څنګه چې لومړي وزیر نتانیاهو ویلو او د امریکا ملاتړ خورا ښه دی، مګر دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل په خپل جګړه وکړي.
خو کیرولین د ریپورټونو لمخه ټول فلسطینیان د حماس پلوی نه دي، داسې فلسطینیان هم شته چې د حماس پر ضد دي او ډېرې د دې کسانو وجنه غیر عادلانه بولی.
نو د غزې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې هغوی له غزې نه ووزي او د مصر سینا ټاپو ته داخل شي. او زه فکر کوم هر هغه څوک چې د غزې خلکو ته پاملرنه کوي باید د مصر نه غوښتنه وکړي چې سینا ته د جګړې د مودې لپاره د غزې نه د وتلو اجازه ورکړي، او دا د دوی د ساتنې یوازنۍ لار ده، ځکه چې اوس هم دوی د حماس لپاره انساني ډال دي، دوی د حماس لپاره د توپ خواړه دي، او دوی د اسرائیلو لپاره مشروع نظامی اهداف دي، ځکه چې دوی د نسل وژنې د ترهګرو ساتنه کوي. زه فکر کوم چې متحده ایالات او نور نړیواله ټولنه او اسلامي نړۍ د دې خلکو وستل باوري کړي. موږ غواړو د دې لپاره په مصر نور فشارونه واچول شي او په دې اړه یو وروستۍ خبره. کله چې موږ د بشر دوستانه مرستو خبره کوو نو دا موږ معمولا هغه ځایونو ته اشاره کوو چې د طبي پیښو ځایونه دي، لکه زلزلې یا آتش فشان او سونامي، او دلته خو دا د انسان جوړ شوی بحران دی.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر بایدن سفر به د يرغمل شوو خلکو د مسلې په حل کې مرسته وکړي؟
زه پوه نه یم، موږ به انتظار کوو او ګورو. زه پر اختیا باور لرم چې زموږ لپاره د دې یرغمل شوو د خوندي کولو یوازنۍ لار غزې ته د پاوز ورننوتل دي. موږ څه باندې 3000 پوځیان لرو چې په غزې یرغل وکړي تر څو د حماس رژیم نسکور کړي، تر څو د حماس ترهګری سازمان او بنسټونه له منځه یوسي. او زه فکر کوم چې د استخباراتو ترلاسه کولو او د یرغمل شوو خوش کولو غوره لار د اسرائیلو لپاره دا ده چې حماس له منځه یوسي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د مرسیکور نړیوالې غیر دولتي موسسې اندیښنه ښودلې چې په افغانستان کې د تیر اونۍ تر بې سارو زلزلو وروسته چې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زیاتره زخمیان سوي دي، ډېر کلي وران کړل. دا هیواد د نړۍ له پامه غورځېدلو له ګواښ سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرات په ولایت کې 104,000 کسانو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په هدف نږدې 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور تفصیل پر پورت ووري.
مرسی کور غیر دولتي مؤسسه وایي په هرات کې د زلزلو له امله په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي او اوس د سرپنا او د اوبو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. د دغه مؤسسه چارواکو ویلي نړیوال ټولنه باید د هرات په ولایت کې په داس یو بیړني حالت کې زلزله ځپلو ته شا ونه اړوي.
دا لازم ده چې نړیوال ټولنه دغه بحران ته خپل پام وړوي او ته بودیجه برابر کړي، تر اوسه چې د کوم لاټر د برابرې دوجمنې شوی د اودې مودې د دوه ویلو او د حالت د هکې دوه او هم د راتلونکو ټاکنونو د چمتووالي لپاره د غوښونو د کمیدو د هڅو په برخه کې کافي نه دي.
د هرات په ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ورستی راپور کې ویلي چې اوس په دغه ولایت کې د زلزله ځپلو کسانو شمیر 3,315 ته رسیدلی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه 114,000 کسان ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په موخه نږدې 8 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر زلزلو وروسته په سیمه کې د ناروغي او د خبرېدو ویر هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په هرات کې په زلزلو کې په نه ولسوالیو کې لکتر لګه څلويخت روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي چې 580,000 کسان ته د روغتیایي خدماتونو رسولو بهیر له خند سره مخ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په هرات کې لا هم خلک د نورو زلزلو له ویرې شپې تر شنه اسمان لاندې تیروي.
نو خپل همکاران سره خلکو ته د مرستو رسولو ته دوام ورکو، خو زیات کار ته اړتیا ده. د اکتوبر 8 نیټې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې زلزله ځپلو سره له 500 ټنو زیاتو خوراکي توکو مرسته کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تیر اونۍ په زلزلو کې 1,102 ودانیو ته زیان رسیدلی دی.
ما برای نداریم، روغن نداریم، هر چه داشتیم از یه خونه شد چپر شد بر رخ به تی خاکا همه به در رختم. دگم دگم ما دگه چه چی دگه یعنی خود شما که میبینی برار مهمی جگه با ما یک جا تیار کنیم دگه جان که ما اوار کجا ببریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداري یا اوچا د روسي راپور لمخي په دغه زلزلو کې 1,400 تنه وژل شوي او 1,950 تنه نور ټپیان شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د افغانستان د فوټبال یو شمیر شدینه لوبغاړي چې په 2021 کال د اگست په میاشت کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته المان ته تللي، په هغه هیواد کې د مدغم کېدو او لوبو پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د المان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي د لوبغاړو د ورزشي کچې د لوړولو لپاره به لا زیاته همکاري وکړي. نور تفصيل زموږ د همکار وحید فیضی پر پورت کې باوري.
په آلمان کې د افغان جنو د ورزشي هڅو پیل د لوبغاړي چې څه باندې دوه کال مخکې له افغانستان راوتلي دی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز لګول شوی دی غواړي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان د نجونو د 1516 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د لوبغاړو په یو روزنیز کورس کې هم ګډون وکړ.
دا روزنیز کورس چې د یوې ونی لپاره جوړ شوی په مجموع کې په جرمنی کې د فوتبال لوبو پاړه و چې ډیر ګټور و.
لوبغاړي وای په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو پر ورزش بندیز خوشینه کړی دی او هغه شمیر نجونې چې په افغانستان کې پاتې دي له روحي تکلیفونو رنځيږي.
زمونږ زیات شمیر ملګری په افغانستان کې پاتې دي، په خوشنۍ سره غوي ورزش نشي کولای، درس ته نشي تلای، په کور کې ناست دي او د خپګان سره مخ دي.
د کوربه هوا چرواکی وای هڅه کوي هغه شمیر لوبغاړي چې آلمان ته راغلي دي ورته زمينه برابر کړي ترڅو وکول شي په اساسي توګه ورزش وکړي.
امسال خوش وخت راځم یو کورس مختلف به کړم چې د یو کورس مختلف 13 بازیکن کې سابق در افغانستان د تیم‌های ملی فوتبال می‌دادن شرکت داشتن و ما امیدوار هستیم که بتونیم زمینه رو برای همه مساعد بسازیم که در سیستم ورزش آلمان با کسایی که تازه آمدن تا بتونیم در سیستم ورزش آلمان مدغم شوند. و
در آلمان د المپیک د کمیټه چارواکی وایي په پام کې لري چې پراتونکو کې هم افغان نجونو ته د ورزش دغه شان زمینه برابره کړي.
له 2014 کال رئیس موږ دغه شان پروګرامونه تر سره کوو. دا ووم ځل دی چې دغه شان روزنیز پروګرامونه تر سره کوو. یو کال د کورونا وایرس له کبله تر سره نشو. په پایل کې به یوازې نارینه وو پکې ګډون کاوه، خو اوس پکې میرمنې هم برخه اخلي. موږ ویاړو چې سکال دیار لسون جنو او لسون نارینه وو په دې پروګرامونو کې ګډون کړای وو.
سره لدی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او ورزش محدودیت لګول شوی، خو په بهر کې د لوبغاړي هیله منې دي چې یو ورځ بیرته هیواد ته لاړ شي، خپل کار او ورزش ته دوام ورکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
تزاد اڑخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د مخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.